د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسمري هرکلی کوم. افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنیزان وژونکو حملې په اړه نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې هم نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د سره غور وشي، ځکه دغه تړون د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې مرسته نه ده کړې. کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسمشر وایي افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړې او پر وسله والو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په موقتي ډول زندانه خوشي شوی څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حملې په خبرګون کې وویل چې د افغانستان ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړې او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د محمد اشرف غنی د تازه څرګندونې داسې محل سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړه چې د مومندري په پرونی خونړی پیښه کې 8 شپېته تنه وژل سوي دي او 115 شپېته نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤل چا نه دی منلی. ولسمشر غنی نن په ارګ کې په یوې وینا کې وویل
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سه اعمال له عمله دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانان له جګړې ستړي سوي دي او په وینا یې هغه کسان چې اور باندې نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسؤلین بوي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر د اګست پر 6 نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د 3 میاشتو لپاره مشروط اوربان اعلان کړی و. د افغانستان ولسی جرګه وایي له امریکا سره ترسره شوی امنیتي تړون بیا څېړي. د دغې جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په غبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د رواني اونۍ د پایل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر بحثونه روان و. د ولسي جرګې غړي وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښوده چې د یاد هیواد پوځیان عملا د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د دغه امنیتي تړون له مخې باید امریکا د دې پوښتنه وکړي، خو د دوی د چپ کېدو په معنا دوی نه پوهیږي. د ولسي جرګې غړي وایي چې په همدې خاطر د رایو په اکثریت دغه پریکړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس وایي افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی دی. ماتیس تېره اونۍ کابل ته ولاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په موقتي ډول له زندانه خوشي شوی دي څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وایي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو له مخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشي شول، خو داسې هم ویل کېږي چې شایي دغه موده وغځېږي. بیګم ګلسوم نواز پرون سه شنبه په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړ شوه. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی د محل د فساد په تورونو د لس کلن بند موده تیروي. نواز شریف او کورنۍ وایي پر دوی لګول سوي تورونه او بندي د سیاسي پرونو له مخې دی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور ښار کې ترسره شي. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادي بدتره سوې ده، ځکه د دوی په وینا د پاکستان پوځ په خاموشانه خو اغېزمن ډول په فشار راوړلو، ګواښونو او نورو اقداماتو سره د خبرونو خپرول محدود کړي دي. په هغه راپور کې چې نن خپور سو راغلي چې د پاکستان پوځ معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسي د مخنیوي، د ځان سانسور کولو هڅونې او نورو مستقیم او غیر مستقیمو ګواښونکو فعالیتونو په لړ کې د خبریالانو د فعالیتونو مخه نیولې ده. دغه راپور په روان کل کې په پاکستان کې د یو شمیر خبریالانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک سي. د ولسمشر پوتین د حیرانوونکي وړاندیز داسې مهال سوی چې نوموړی نن د سپتمبر 12مه د روسیې په ولادیواستوک ښار کې په یوه اقتصادي غونډه کې د جاپان د صدراعظم شینزو آبه تر څنګ کښېناست. هغه زیاته کړې چې نور اختلافات به وروسته هوار سي. تر اوسه د جاپان صدراعظم د دې خبرې ځواب نه دی ویلی. د مخکینی شرط پرته تړون به ښایي روسیې ته اجازه ورکړي چې پر لانجمنو ټاپوګانو کنټرول ولري. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې دغه ټاپوګان اشغال کړل او همدا ځکني لانجې د دې سبب سوی چې مسکو او توکیو په خپلو کې د هغې جګړې د شخړو ختمېدل رسمن لاسلیک نه کړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولانه په خبرونه کې پراپورونه کې بووري چې افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنی زنوجن کې حمله پاړه نن په خپل سرګندونو کې وویل چې امنیتي ځواکونه ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغسې اعمال او عمل دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ.
د افغانستان ولس جرګې بیانن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي.
پاکستان دی وژنی، ایران دی وژنی، روس دی وژنی، طالب دی وژنی، داعش دی وژنی، نوري بلاوي دی وژنی، مګر امریکا سلبنه راته ناسته ده.
پر دې مسلې مو د چارو دی یو کارپو نظر هم اخیسته ده.
ترون له نور هیوادونو سره وڅېړي کوم هرج نشته دی، په دې پکې نشته دی. ولې دا چې د افغانستان نامني پر دغه تړون پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي.
د افغانستان سوداګری او صنایعو خونه وایي د هند په ممبئی ښار کې د افغان سوداګرو د توکو نندارې ته یې ښودل. دې ته لاره پرانیزي چې د افغانستان صادرات د دې هیواد بازارونو ته لار پیدا کړي.
هغه مال چې د افغانستان د تولیداتو څخه وي هلته بېله محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکوي موږ ته چې خرڅ کړو.
د دې خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس آذرخشاه حافظي سره مو مرکه کړې. دغه راز د خبرې لانو د خوندیتوب نړیوالو کمیټې بیا په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اوریدلی شئ. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي. اشرف غني چې نن په ارکی یو شمېر قومي مشرانو او عامو خلکو ته څرګندونې کولې وویل چې د جګړې د تیزیدو مسؤلیت پر هغو دی چې اوربند نه دی منلی. د هغې اشاره البته وسلوالو طالبانو ته وه چې د تر لوی اختر مخکې د دریو میاشتو په مخه ورسره مشروط اوربند اعلان کړ. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران پر راپور کوي.
په ننګرهار، دشت برچی او د افغانستان په نورو سیمو کې په ملکی وګړو د پر لپسې حمله وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد له دفاعي حالت څخه تعرضي حالات اختیار کړي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبې په ورځ په هیواد کې د وروستیو حملو په تړاو یو شمېر عامو افغانانو او قومي مشرانو سره په ارکی خبرې کولې وویل د اوربند غږ یې ځکه نه دی اورېدل شوی چې په هیواد کې په جنګیدونکو جنګیالیو بهرنی فشار موجود دی.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغسې اعمال او عمل دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ. د جنګ د زیاتېدو مسؤلیت په هغو ده چې اوربند جوړو، اما په دې باندې پوستي چې وخت ماشوم میرمنې علمای کرام باندې مشرانو باندې حملې کېږي، اما وظیفه دا ده چې جواب ورکړو.
دی ویل د دشت برچینا تر ننګرهار او تر بلې هرې سیمې حملې ښیي چې مخالفینو ټوله پاملرنه د ملکی وګړو مرګ ژوبلې ته اړولې. افغان ولسمشر وایي په ملکی وګړو حملې له دې کبله کېږي چې وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان بایللی. د ده په وینا د دغو حملو څخه هدف دا ده چې ملي وحدت او مذهبي ثبات زیانمن شي. ولسمشر غني نږدې یوه میاشت وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99مې کلیزې په یوه نمانځ غونډه کې په مشروط ډول تر میلاد النبي چې درې میاشتې کېږي د اوربند اعلان وکړ. خو ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې موده کې د اوربند پر ځای جګړې تیزې کړي. ولسمشر غنی داسې مهال پر وسلوالو مخالفینو د تاروزی حملو امر کوي چې د تیرې یوې اونۍ رئیسې په کابل او ننګرهار کې د انتحاري حملو له کبله لسګونه عام وګړي وژل شوي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل د دشتي برچی د پالونۍ په یوه کلب دوه غبرګونی انتحاري حملو کې د لوبغاړو او دوه خبریالانو په ګډون شپږ ویشت کسان ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان وو. له هغې نږدې یوه اونۍ وروسته پرون د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په لاریون کوونکو انتحاري حملې اته شپېته تنه وژلي او یو سلو پنځه شپېته نور یې ټپیان کړي. افغانستان دا وخت د طالب او د جنګیالیو له ګواښ سره مخ دی، خو طالبانو بیا د دغو دواړو حملو مسؤلیت رد کړی دی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه باري عارض وایي افغانستان له یو خاص حالت څخه تیریږي او باید د سولې تر څنګ د هیوادوالو دفاع ته هم جدي تدابیر موجود وي.
جنگ شدت اختیار کردی او په دې وروستیو کې انتحاري حملو کافی مرګ ژوبله رامنځته کړې ده، نو ځکه لازم دي چې په آخرین درجه شدید اقدامات پر لاس ونیول شي. د دوو اساس شرایط او د اوسنۍ وضعیت په کتو چې څه شدت په خرج ورنه کړي او شدید موقف غوره نسي نتیجه پټه.
دی وایي افغان حکومت په داسې موقف کې دی چې باید د سولې د هڅو سره په جنګیدونکو ډلو د جنګ کړی هم راتنګ کړي.
ومردل چې افغان ولسمشر وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ننګرهار کې د وروستۍ خونړۍ حملې او د غراس په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه په لنډو څرګندونو کې وکړې. که څه هم وسلوالو طالبانو د څو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی، د کابل د دشتې برچې د خونړۍ حملې مسؤول د اسلامي دولت د لیادایش په غاړه اخیستی، خو افغان ولسمشر وایي چې نور افغان امنیتي ځواکونه به له دفاعي حالت ووزي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې به تعرضي حالت غوره کوي. د افغانستان ولسي جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي. د روانې اونۍ له پیل رئیس په دې اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي وو. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولسي جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او ان د هغه د لغوه کېدو غوښتنې مطرح کړې وې. دغه تړون د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنې د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10مه لاسلیک شو. دغه تړون پر لاسلیک نږدې څلور کالا وزی. نور حال د ازادي رادیو د خبريال واصل وصال پر پورت کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د روان نوړ وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه هم وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې تر ډیره په امنیتي مسایلو بحثونه وشول او د دې جرګې غړو وویل چې په هیواد کې نامنې وروستي حد ته رسیدلې دي. د دوی په خبره امریکا د امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په دغه سند باید له سره کتنه وشي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دې جرګې د چهارشنبې د ورځې د ناستې مشري کوله په ډېره داسې وویل،
دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ډول ګټه نه ده رسولې. څه ډول چې موږ او تاسو روان یو او هره ورځ درې څلور سوه تنه تلفات ورکوو، موږ یوه ډله وکیلان د یاد امنیتي سند د بیا کتنې غوښتونکي یو. زیاتره کارتونه شنه دي، نو باید بیا کتنه وشي.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې د دې جرګې شاوخوا یو سلو پنځوسو غړو ګډون درلود چې د رایو په اکثریت د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه وکړه. د دوی په خبره په هیواد کې تر بل هر وخت د نامنې پیښې زیاتې شوې او هر ورځ له سلګونو افغانانو قرباني اخلي چې د مسلې نور د خلکو زغم پای ته رسولی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ننګرهار د مومندرې او د کابل ښار وروستیو پیښو ته په اشارې سره وویل چې متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د یو نندرچی رول لري. د دې جرګې وغړي عبیدالله بارکزی په اړه داسې وویل،
پاکستان دی وژني، ایران دی وژني، روس دی وژني، طالب دی وژني، داعش دی وژني، نوري بلاوي دی وژني، مګر امریکا سلبنه راته ناسته ده. په د اتلس کال په اولس کال لا اقل زموږ د پوځ لپاره یو سل دانې الیکوپټر او الوتکې ور نه کې. هغه څه چې یو پوځ ورته ضرورت لري هغه را نه کړل. اصلي خبره دا ده چې پر دې تړون د سره غور وکړو او د افغانستان ملت نور د دې عذاب څخه خلاص.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاسيونو ترمنځ د ځینو اختلافاتو سره سره د ملي والی حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو. په هغه وخت کې ځینې په دې اند ول چې د دې سند په لاسلیک سره به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې خواله راشي، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون بیا ځینې نور د دغه سند له لاسلیک کولو سره مخالف ول. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي بیا د امریکا سره شوی امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه بولي، وایي چې د دغه سند له مخې امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې کوي.
زموږ تمه دا ده چې د پارلمان وکیلان په داسې حال کې چې افغانستان له ګواښ سره مخ دی داسې طرحه وړاندې کړي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي شي، نه دا چې حاشوي طرحو سره د افغانستان دښمنانو سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان ول، خو اوس به ولیدل شي چې دوی کله په دغه سند بیا کتنه کوي او په دې اړه به د دې جرګې وروستۍ پریکړه څه وي.
د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کار په نظر هم اخیستی. انتظار خادم وایي یوازې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نه دی چې هغه په دې هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي له اصلي لامل وبلل شي، بلکې د ده په وینا په دې برخه کې مسؤولیت د افغانستان حکومت په خپله ولسي جرګې او یو شمېر نورو لورو ته هم متوجه دی. ښاغلی انتظار خادم وایي د افغانستان د ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او د سیمو د هیوادونو له زړه نه همکاري هم نور ستر لاملونه دي. ښاغلی خادم د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره د مرکې په پیل کې د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه وویل.
امنیتی تړون د افغانستان د سولې او ثبات او د سلام دلیل نشي ګرځېدلی، ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدا څو بودونه دي. تاسې اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کړی دی. دا په خپل ذات کې یو مسله ده. د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لوی او قوي هسته جوړوي، آیا دوی د وکیلانو په حیث باندې د افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کړی دی که نه؟ دوی یوازې له امکاناتو استفاده کړې ده، له قانون ځان پورته ګڼلی دی او بالاخره امنیت خراب کړی دی. بل پاکستان، مثلا ایران، مثلا سعودي عربستان تر کومه حده پورې د افغانستان په حالاتو کې صادقانه او د همسایتوب سره سم نقش ادا کړی؟
نو د ولسی جرګې دغه پریکړه چې دوی غواړي دغه امنیتی تړون بیا وڅېړي، ستاسې په نظر باندې تاثیرات به په ځانګړي ډول په د افغانستان په نام نه باندې څه وي؟
د قانون په بنیاد باندې ولسی جرګه کولی شي، د افغانستان مشروع ولسی جرګه، د دنیا هر ولسی جرګه کولی شي چې د یو هیواد تړون له نورو هیوادونو سره وڅېړي. کوم هرج نشته دی، بدی پکې نشته دی، ولې دا چې د افغانستان نامنی تر تړون پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي، ځکه چې جنگ څه بودی دی او د افغانستان د حالت خرابېدل پر هر طرف باندې تړاو لري چې ډېر ورخو خپل مسؤلیت نه ادا کوي.
د افغانستان د حالاتو د اوسارون کې په توګه ستا وړاندیز ولسی جرګې ته څه دی چې دوی باید دغه تړون کوم ډول وڅېړي؟
متاسفانه چې د ولسی جرګې هویت باندې او د هغوی په نقش باندې زه مشکوک یم. زه د هغوی په صداقت باندې باور نه لرم. زما مشوره به دا وي چې دوی د افغانستان لوړې منافع پورته وګڼي، خپل سرقوي برخوردونه او روشونه شاته پرېږدي. دوی که د کوم هېواد سره یا کومه دلچسپي لري هغه نه صرف نظر شي او یوازې خدای ته مخکې د افغانستان ملت او د افغانستان د ملت ښېګڼې مقدمې وګڼي او کله چې دغه تړون چیړي بده خبره نه ده، ودی چیړي خپل لازم مشورې د افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړي او بالاخره دې په ګډه باندې یو راتلونکی سوکال افغانستان رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې پروګرام کې به هم د افغانستان روان امنیتي وضعیت او د غراس په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګېدو د هڅو پر موضوع خبرې کوو، خو اوس به بیا هم ننګرهار ته لاړ شو. په ننګرهار کې په مومندره کې د پرونی ځان وژونکي حملې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، وژل شو کسانو شمېر لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل 8 ته لوړ شوی. دغه راز 15 کسان هم په دغه خونړۍ حمله کې وژل شوي دي. شاه محمود شینواری همدا شېبه له ننګرهار راسره وصل دی. شینواری صاحب، د دغه حمله د وروستیو تلفاتو په اړه ایا همدا شمېرې دي او که شمېرې بدل شوې دي؟
بله نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وروستي ارقام همدغه دي چې په دغه پیښه کې 18 تنه مړه شوي دي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي.
د ټپیانو څه ویل کېږي؟ د ځینو مخکې ویل شوي چې وضعیت خطرناک دی.
هغه ټپیان چې هغوی روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ وو، هغه مرکز ته انتقال کړي دي او د ډاکټرانو په وینا باندې اوس هغه زخمیان چې په ننګرهار او په غني خیلو روغتون کې بستر دي، د هغوی روغتیایي وضعیت ښه دی.
د دغه حمله قربانیان خاورو ته سپارل شوی، دغه پروسه پیل شوی.
بل موږ خپل سهار ماغه سمې تلالو د دور بابا ول سوالي د ګورکو سیمه کې چیرته چې نوی حضرت دی د شهیدانو وزیري په نومه نومولې ده، یو شپې ته قبرونه ټول په قطار باندې په هغه سیمه کې ښخ شوی وو او اته قبرونه نور چې دی هغه په مومندره کې هلته خاورو ته سپارل شوی.
تر اوسه پورې خو له دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په ننګرهار کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېره فعاله وه، د کابل کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی. او څه ویل کېږي چې ولې تر اوسه پورې په دغې حملې تقریبا یوه شپه او یوه ورځ تېره شوې، تر اوسه مسؤلیت څوک نه اخلي؟
او تر اوسه پورې هیڅ کوم مسئله د دې پیښه مسئله په غاړه نه ده اخیستې او خلکو سره پوښتنه هم دغه راولاړېږي چې څنګه دومره لوی خونړۍ پیښه کېږي او اوسه پورې مسئله چا په غاړه نه ده اخیستې او نه د دې پیښې هغه ریښه معلومه شوې چې په دې کې بل چا لاسو. خو ولایتي ادارې سره چې موږ دغه موضوع شریکه کړله، هغوی وایي چې په دې تړاو له مرکز یو پلاوی راغلی دی او څېړنې به وکړي. په مقابل کې چې موږ هلته په سیمه کې بیا خلکو سره خبرې وکړلې، هغوی بیا انتقاد دا و چې دغسې ډېرې خونړۍ پیښې شوې دي، له مرکزه پلاوی راغلي دي، خو اوسه پورې د هېڅ یوې پیښې هغه پیلې چې دوی څېړلې دي خلکو سره نه دي شریک شوي.
له دې مخکې په دشت برچی کې د کابل څو پیښې وشوې، د اسلامي دولت ډلې هم داعش مسؤلیت واخیست او هغوی د ملکي وګړو پام هم نه ساتي، په دې معنی چې څومره کسان په دې کې ملکیان دي چې وژل کېږي. داسې هم اوریدل کېږي چې په ننګرهار کې چون د دې لپاره چې اسلامي دولت ډله هلته فعاله ده، نه چې د قومونو له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. آیا په دې اړه داسې بحثونه کېږي په ننګرهار کې؟
زه هم د دې مخکې چې کوم یو درنی غټي پیښې شوې، دا غي ټولو پیښو مسؤلیت دایښ وسلواله په غاړه اخیستل، مسؤلیت په غاړه اخیستل، خو دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې نه ده. خلکو سره هم دغه پوښتنه ده چې په دغه پیښه د چا د خوانه شوې ده، او دولتي ادارې نه غواړي چې باید په دې اړه وضاحت ورکړل شي او پلټنې وشي، ځکه دغه مظاهره چې کېدله دی په ټولنیزو رسنیو کې په شپږ ورځې مخکې دغسې کمپاین ورته شوی و چې د کور اکور خلک وروځي او نور به دغه سړک بندوي، ځکه دولتي ادارې غږ وانه ورېده، دوی بیر اخره مجبوره کېږي چې دغه سړک بند کړي. اوس یو څه چې پکې نوي دي، هغه دا دی چې دولتي ادارې یو اقدام نن کړی دی، هغه بلال باچا چې د خلک د خلاف مظاهرې ته راوتلي او هغه له دوو ورونو سره نن نیول شوی دی.
په هغه څه اتهام یا څه تور دی؟
په هغه باندې د خلکو ادا دا وه چې په اچین ولسوالۍ کې چې د محلي پولیسو قمندانو د خلک ځورول، اکثرو موږ ته چې نن د خلکو مرکې وکړې چې یو څه باندې سل داسې داسې عارضې وي چې خلکو ولایتي ادارې سره شریکې کړې وي، خو تر اوسه پورې دغه اقدام نه کېده. او بالاخره کله چې دغسې پیښه کېږي، بیا په مقابل کې دوی نن دغه اقدام کوي او د محلي پولیسو قمندان نیول کېږي.
یعنی په دغه خونړۍ حمله کې، په دغه انتحاري حمله کې د تور هغه ته نه متوجه کېږي، بلکې له هغه مخکې چې ډیرو خلکو دغه شکایتونه د ننګرهار ولایتي شورا ته وړي وو چې دغه بدل کړي، نه بدلو چا غوږ نه اورېده. کله چې دغه انتحاري حمله وشوه، دومره کسان ووژل شول او ټپیان شول، او وروسته اوس اقدام کوي چې باید دغه سیمه ییز قومندان لرې شي، ونیول شي.
او بل په دې خاطر باندې نن چې کله موږ چې تللو، لا هم د جلال آباد تر حملو لاره چې خلکو تړلې وای، دوی یوازینی ټینګار په همدغه باندې کاوه چې ولې دوی دغه اقدام خوانه کاوه. که چېرته ولایتي ادارې دغه اقدام خوا کړی وای، نو اوس به دغه مرګوبله نه رامنځته کېدله. نو په همدې خاطر باندې دوی په دغه پیښه کې ټول مسؤلیت هغه حکومتي چارواکو ته، چې په دې کې حکومتي چارواکي ګرم دي او باید هغوی موږ تفصیل وای راکړي.
په دغه ځانوژونکي حمله کې خو به د دغه سیمه ییز قومندان د لاس لرلو کوم تور نه وي مطرح شوی؟
نه، تر اوسه پورې هیڅ ډول داسې کومه نه ادعا شوې ده، او نه ځکه د خلکو سره چې موږ غږېدلي وو، هغوی وایي چې موږ نه پوهېږو چې دغه پیښه د چا د خوانه شوې ده. خو ځکه خلک هغوی دردېدلي وو، ډېرو نه غوښتل چې رسنۍ سره مرکی وکړي. اکثر موږ ته لا جواب راکړه چې تاسو موږ غږ چاته رسوئ. هغه چاته رسوئ چې موږ ورغلي و خپل شکایت مو رسولی چې غورې ونه کړه. نو هغوی هم ډېر زیات ګیلمن او هېڅ د دې د پیښې په اړه دغه جزئیات چا سره نه شریکول.
بله شما مشنوره له تاسو نه مننه. د ازادي رادیو خبريالو له ننګرهار چې د پرونی ځنوجون کې حمله چې په مومندره کې شوې د او پندش پته کسان پکې وژل شوې او یو سلو پندش پته نور هم ټپيان شوې. د دغه حمله وروسته چې څه پرمختګونه شوې له هغه خبرولو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه څپه هم صاف اواز اورېدلی شي. او اوس هم زو د هند ممبئی ښار ته چیرې چې د افغان او هندي سوداګرو د توکو یو ګډ نندرتون پرانستل شوی دی. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونوای د هند په ممبئی ښار کې د افغان سوداګرو د توکو ننداره ته خودل دي ته لاره پرانیزي چې د افغانستان صادرات د دې هیواد بازارونو ته لاره پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د دې خونې د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخ شاه حافظي سره مرکه کړې. ښاغلی حافظي د مرکې په پیل کې دغه نندرتون په اړه وایي.
دا هر کال په پرګتی میدان کې په دیلی کې دایریدل او د افغانستان لخوا یو چې دا سوداګر دی چې میوي لمدي میوي همدارنګه د لاسي صنایعو مولدین سره له د موظفین دی اتاق تجارت د انکشاف صادرات برخي خلک کله ناکله رهبری دی اتاق پکې لازم کول. او ولې بختونه د یو ای سی ډی لخوا یا د امریکای د همکاري موسسه لخوا ورکول کیږي بینلی همکاري. دا سکل دا په بمبئی کې دی شو مخکې دا په دلیک په برګتی میدان کې دی.
افیزیس به هدف صد پټوله کې د درسي نندرتونونو د جوړولو او افغانانو ته او په ځنګړي توګه افغان سوداګرو ته ګټه سده.
خو مونږ په نړۍ توګه په دغه برګتی میدان کې هر کال ګډون کوو تقریبا 15 کال تقریبا هر کال مونږ په ګډون ورولو. او دا افغان سوداګر خپل مالونه وړل ته او هندستانيان له نیکه مرغه تعرفي معاف کړی مونږ ته. یعنی هغه مال چې د افغانستان د تولیدات خیلته بل محصول او اضافي لګښتونو هلته اجازه راکړي مونږ ته چې خرڅ کړو. او هر کال دا یو لاس 15 میلیون ډالر شاوخوا مال خرڅيږي. څو کال دا پروګرام په بمبئی کې نیول شوی دی او دا په لوړه کچه دی چې مثلا خپل رئیس جاري هم په ګډون وکړي. کاسم یو غشت مخکې په خاني رئیس جمهور خغله حمید کرزی هم مونږ سره یو غشت په دغه پرګتی میدان کې ګډون کړو. دا د هندستان سره د سوداګری د پراختیا لپاره ګټوره خبره ده او هندستانیان غواړي چې مونږ سوداګری هر وخت پر رونق اوسېږي او زیات شي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ حافظي وو.
خبری مجله اوري
د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. دا کمیټې په خپل تازه راپور کې وایي په پاکستان کې د وژل شو خبرلانو په شمیر کې کموالی راغلی. خو د هیواد پاوز او استخبارات تورن کړي چې پر خبرلانو یې فشارونه زیات کړي. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي د پاکستان پوز په دې هیواد کې د رسنیو د راپور ورکولو چاره د ویرولو غواخونو او نورو لارو محدود کړي دي چې له عمله د بیان ازادي کم شوې ده. د دې کمیټې په تازه راپور کې راغلي دي چې د پاکستان پوز معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسي د مخنیوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هغوی د ویرولو لاره سانسور ته د هڅولو او پر خبریالانو د زور زیاتی لاره د رسنیو د فعالیت مختخندونه جوړوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په دې راپور کې چې د یو کال په موده کې په پاکستان کې له خبریالانو سره د مرکو لمخې جوړ شوې ده راغلي چې هغه خبریالان چې پر چارواکو انتقادونه کوي یا پرې برید کیږي یا ګواښل کیږي او یا زندانی کیږي. په راپور کې چې د ویرولو د عمل تر عنوان لاندې خپور شوی راغلی چې د پاکستان پوز او په هغې پورې تړلي سیاسي ګوندونه په تېره یوه لسیزه کې د 22 خبریالانو د وشل کېدو په قضیو کې ښکیل بلل کیږي. خو پوز او دا ګوندونه له سزا معاف دي او په هیڅ دغه ډول قضیو کې مجازات شوي نه دي. د خبريالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د اسیا د برخې مسؤل سټیون باتلر وای سره لدی چې په پاکستان کې د خبريالانو د وشل کېدو پیښې کم شوې دي او دا یو مثبت تحول دی، خو حکومت باید د هغو فشارونو د لرې کولو لپاره ګامونه واخلي چې خبريالان ګواښي او سانسور ته مجبوروي. باتلر ویلي پاکستان باید پر خبریالانو د برید کوونکو د مافیت د کلتور پر وړاندې مبارزه وکړي او د ډیموکراسۍ دا څلورمه متزلزله پایه چې رسنۍ دي باثباته کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان پوځ له تروریزم سره د مبارزې نه په استفادې پر رسنیو فشار راوړی دی. دا کمیټه د پاکستانی خبریالانو په حواله وایي چې په 2014 کال کې د جیو تلویزیون د مخکښ خبریال حامد میر د ترور له ناکامې هڅې وروسته په پاکستان کې د رسنیو کلابندي پیل شوې ده.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپلې همکارې فرشته نګاه ته سپارم چې سټډیو ته راغلي.